دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجمل احمد آزادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښونه لپاره تر ستو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالي صفر ته راکته شي. ایران یو له هغه هیوادونو څخه دی چې له چین وروسته د کرونا وایروس ډیر کسان پکې مړه شوي. په افغانستان کې د کرونا لومړۍ پیښه هم له ایران سره تړلې ګڼل کیږي. په ایران کې په لکونو افغانان اوسیږي او د دې وایروس خپرېدو زیات اندېښمن کړي. په ایران کې له افغان سفیر سره په دې اړه غږېدلی یو. نور مسایل هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلال زی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان جمهور ریاست وای د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ د پایتر سیدو سره سم دوی کار کوي چې تاوتریخوالي صفر ته ورسیږي. ارګ ویلي چې د کله د طالبانو سره مخامخ مذاکرې پیل شوې د خبرو اجنډا به ټاکل کیږي او تر هغه وروسته به پر دې خبرې کیږي چې بندیان خوشحالي کیا. او د سعودي عربستان چارواکو مکه مکرمه ته د عمرې لپاره او په مدینه منوره کې د اسلام د پیغمبر د جمعه د لیدو لپاره د مسلمانانو پر ورتګ موقت بندیز ولګاوه. پوره خبرونه واوري. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت ونې لپاره تر رسیدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالي صفر تر راکشته کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند د واخان مینپال نن د ازادي رادیو ته ویل
د افغانستان خلک د تاوتریخوالي صفر ته راکشته کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمه یو چې تر دې وروسته موږ یو مهال او دایمي اوربند ته ورسیږو.
د افغانستان د سولې علي شورا هم د تاوتریخوالي د کمښت روانه ازمایښتونه چې نن یې شپږم ورځ د بریالي بللی او سولې او تلپاتې اوربند ته د رسیدو لپاره د دغې پروسې د اوږدېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د پریکړې پر اساس به د فبروري په 9 نیټه د تشدد د کمیدو اونۍ پای ته ورسیږي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه به لاسلیک شي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیقي وای چې په افغانستان کې د سولې لپاره مذاکرې ورته مهمې دي. د سولې په بهیر کې یو مهمې مرحلې ته رسیدلې خو کله چې له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل شوې بیا به د خبرو پر اجنډا بحث کیږي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیګا ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د سولې موافقه د شنبې په ورځ لاسلیک کوي او تر هغه وروسته به د طالبانو او حکومت ترمنځ د باور پیدا کېدو لپاره د دواړو خواوو شپږ زره بندیان له زندانه خوشي کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به د هغوی 15,000 بندیان خوشي کوي او د دوی لخوا به زر بندیان خوشي کیږي. خو صدیقي وویل چې دا خبره سمه نه ده.
وقتی که مذاکرات آغاز شوند میان حکومت افغانستان و گروه طالبان باز روی
دی وای کله چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ خبري پیل شوه بیا به په اجنډا بس کیږي او کچيري په اجنډا کې د بندیانو د خوش کېدو مسله وا پر هغه به بیا دواړه خواوی خبري کوي. خو دا چې ووس وویل سي دا سمانه ده
صورت بگیره ای مسائل قابل تایید است.
طالبانو ویاند بیګا ازادي راډیو ته ویلي چې دوی به د شنبې په ورځ له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د جاپان حکومت د بامیان د تاریخي اثارو د خوندیتوب لپاره 3.8 میلیون ډالر مرسته کوي. د بامیان والی محمد طاهر زهیر نن د ازادي راډیو خبريالي ته په بامیان کې ویلي چې په کابل کې د جاپان سفارت غواړي چې په بامیان کې تاریخي اثار له خطره ووزي او له دې عمله یې د مرستې ژمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان په بامیان کې ډیر تاریخي اثار په هغو نړیوالو فرهنګي میراثونو کې ګڼلې دي چې له خطر سره مخامخ دي. د بامیان والی ویلي چې د بامیان تاریخي اثار د خوندیتوب لپاره ډیره بودیجه په کار و او د افغانستان حکومت یې وسنه درلود. د سعودي عربستان چارواکو مکه مکرمه د عمرې لپاره په مدینه منوره کې د اسلام د پیغمبر د جمعه د لیدو په خاطر د مسلمانانو پر ورتګ موقت بندیز ولګاوه. د سعودي چارواکو ویلي چې دا کار یې هلته د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړی دی. سعودي عربستان ته د هغو هیوادونو د وګړو پر ورتګ هم بندیز لګول شوی چې د کرونا ویروس مثبتې پیښې پکې ثبت شوی دي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزارت له خپلو خلکو غوښتنه کړې چې هغو هیوادونو ته له سفاره ډډه وکړي چېرته چې د کرونا ویروس مثبتې پیښې ثبت شوی دي. دې ته په پام کې پر راتلونکو پینزو میاشتو که به ده حج مراسم وی ده لانه ده سرگنده چه ده کرونا ویروس خبری دل به سعودی عربستان تا سش کال ده حجانو پرتک سردول اغیز وکری. په ایران کې د کرونا ویروس لامل د مړو شمیر شپږ ویشتو ته لوړ سوی دی. په ایران کې کرونا ویروس اول د قم په ښار کې ولیدل سو. په وروستیو څلور ویشتو ساعتونو کې شپږ ویشتو ته د کرونا ویروس د امله د مړو شمیر پورته کېدو زیات شمیر روغتیایي څارونکي اندېښمن کړي دي. د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور نن خبری اعلانو ته وویل چې په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته 215 مثبتې پیښې ثبت سوې دي. د کرونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې راپیدا سو او ایران له چینه د باندې د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر وګړي د کرونا په ویروس اخته پیژندل سوي دي. او لورد به امریکایي چارواکو د کوسوا ولسمشر هاشم تاچی ته ډاډ ورکړی چې واشنګټن یې د هیواد د خپلواکۍ او د خاورې د بشپړتیا ملاتړ کوي، خو له کوسوا غواړي چې د سربیا د مالونو پر وارداتو 0% تعرفه لرې کړي. هاشم تاچی په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون له تاچی سره کتلی دي. هغه ویلي چې امریکا او کوسوا ګډو ارزښتونو ته متحد دي. کوسوا په 2008 میلادي کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه. واشنګټن له هغه راهیسې د کوسوا له کلکو ملاتړ کوونکو دی.
دوستانو زموږ غږ له ساده راډیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښونۍ له پای ته رسېدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. د ولسمشر یو ویان د واخان مینپال
د افغانستان خلک د تاوتریخوالي صفر ته د راښکته کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمه یو چې تر دې وروسته موږ یو مهال او دایمي اوربند ته ورسېږو.
په دې اړه په رپورټ سروې راوړئ چې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې کوم خطرونه جدي ګڼل کیږي. له شنونکو سره پرې غږېدلی یو. دا به هم واورئ چې په ایران کې میشت افغانان آیا دوی کې د کرونا وایروس پیښې ثبت شوي او که نه. په تهران کې د افغانستان د سفیر عبدالغفور لیوال سره پرې خبرې لرو. یو شمیر نور رپورټونه به هم ولرو. سپورتي خبرونه هم دراوړو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم مه هېروئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمښونۍ له پای ته رسېدو وروسته په دې کار کوي چې په هیواد کې تاوتریخوالی صفر ته راښکته کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا روان ازمایښتي اونۍ بریالۍ بولي. سولې او تلپاتې اوربند ته د رسېدو لپاره یې د اوږدېدو غوښتنه کوي. بلخوا طالبان وایي چې د اونۍ د تمدید په اړه د هوکړې لاسلیک وروسته پرېکړه کیږي او په دې اړه لاسلیک کیدونکې هوکړه کې بشپړ وضاحت شته. که څه هم نن د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ شپږمه ورځ ده، خو تر اوسه پورې کومه سترې امنیتي پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. رحمت الله افغان پرې له کابله رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تاوتریخوالي په اونۍ کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلا وخت او د اونۍ په پای کې به یا د موده په هر اړخیز ډول وارزول سي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی صفر ته د تاوتریخوالي د کموالي په موضوع کار کوي.
د افغانستان خلک د تاوتریخوالي صفر ته د راښکته کېدلو هیله او تمه لري. موږ په دې تمه یو چې تر دې وروسته موږ یو مهال او دایمي اوربند ته ورسېږو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ادرسه له طالبانو سره مذاکرات داخل پر همدې باندې کار کوو چې وکولای سو دا تاوتریخوالی د تل لپاره ختم شي او موږ یو دایمي اوربند ته ورسېږو.
افغانستان د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ داسې مهال تجربه کوي چې تېر ورځ د کابل ښار په شپږمه حوزه کې موټر سایکل بم چاودنې 9 کسان ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنې پیل کړې چې دا پیښه د کومې وسله والې ډلې له لوري سوې ده. د دې اونۍ په مناسبت تېره ورځ ناوخته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر د کابل سړکونو ته راوتلي وو تر څو د سولې په تړاو د خلکو نظرونه واوري. د طالبانو او امریکا د هوکړې له مخې د تاوتریخوالي د کمیدو په اونۍ کې د طالبانو حملې 80% راکمیږي، داسې چې وړاندې دغه ډلې په ورځني ډول نږدې 15 حملې کولې، په دې ورځو کې به یې شمېر تر 15 حملو راکم سي. طالبانو وای د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه ښه پلې سوي او تر دې مهاله جدي سرغړونه نه لیدل کیږي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې په ورځ کې له یوې تر درې پیښو کیږي چې زیاتې جدي نه وي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو 15 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په مختلفو پیښو کې 11 تنه وژل سوي او 3 نور ټپیان دي چې 3 پکې ښځې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دغه اونۍ تر پیل دمخه ویلي وو کچیرې دغه اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي نو د فبروري په 9 به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک کیږي چې ورسره به بین الافغاني مذاکرات پیل سي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد له افغان حکومت، طالبانو او امریکا نه غواړي چې د هوکړې له لاسلیک وروسته د دغې اونۍ وخت تمدید کړي.
امید دا دی چې دا اونۍ یعنی همدې اونۍ پورې محدوده پاتې نه شي، وغځول شي او تر څو پورې دا نور لاسلیک وشي او بیا د لاسلیک نه وروسته کوم پروګرامونه دي، نو د هغې لپاره جنګ کمېدو ته ضرورت دی. دا د یوازې موږ خبره یا د سولې شورا خبره نه ده، بلکې د ټول افغانستان خبره ده. دا وغځول شي.
په یو شمېر ولایتونو کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ د عامو خلکو له تاوده هرکلي سره مخ سوي او دوی د دې اونۍ د غځېده او د دائمي اوربند غوښتنه کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دې اونۍ د غځېده په اړه اوس څه نسي ویلی، خو په تړون کې د دې اونۍ د تمدید په اړه لارښوونه شته چې له لاسلیک وروسته به دواړه خواوې ژمنو او مکلفیتونو ته ورګرځي. ټاکل سوی چې د روانې فبروري میاشتې په 9 چې د راتلونکې شنبې ورځ کېږي د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې کوم خطرونه جدي دي؟ شنون کې له طالبانو سره د امریکا د تړون لاسلیک وروسته پر خپلو ژمنو د طالبانو د درېدو او د افغانستان او حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په صورت کې په ټولنه کې د طالب جنګیالیو د ادغام ستونزمنې او پیچلې مسلې کړي. عصمت ساروان پرې تفصیل لري.
کتون کې وایي امریکا له طالبانو سره د سولې موافقې ته خوشبینه ده، خو لا هم له امنیتي ستونزو او په افغانستان کې د وسله والو له خطر سره مخامخ ده. له 3 جګړې وروسته له دې هېواده د ځواکونو له ایستلو رانیولې د وسله والو کسانو تر بې وسلې کېدو پورې د سولې لار له لوړو ژورو ډکه ښکاري. ولسمشر ټرمپ که څه هم ژمنه کړې چې په افغانستان کې به امریکا لا هم قوي استخباراتي حضور ولري چې له افغانستان پر نوره نړۍ د تروریستي برید د هڅې مخه ونیسي. د متحدو ایالاتونو د پوځ لوی رئیس جنرال مارک میلی د چهارشنبې په ورځ د کانګرس د غړیو د پوښتنو په ځواب کې له دې سره سره چې خطرونه یې تایید کړل د سولې د موافقې ملاتړ وکړ. د وویل له طالبانو سره د تړون د لاسلیک ملاتړ کوي، دې ته په پام چې طالبان ښه پیژني له دوی سره به خپل استخباراتي معلومات شریک نه کړي. له طالبانو سره د سولې په تړون کې چې ټاکل شوې ده د روانې شنبې په ورځ په دوحه کې لاسلیک شي، امریکا د دوبي تر پایه له افغانستانه د خپلو 2000 او 4000 ترمنځ پوځیانو د یوې برخې د ایستلو ژمنه کړې ده. په پایل کې به شاوخوا 8600 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او د نورو وتل به له دې سره تړلي وي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي خبري نتیجه ورکړي. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې د پوځي چارو متخصصان وایي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل به هغه سیوی لکه څرنګه چې تیر کال له سوریې ووتل، خو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر وتلو به زیات وخت ووزي او پوځي سرچینې وایي چې د پاتې ځواکونو د ساتنې لپاره به د پوځیانو د ایستلو بهیر تدریجي او په احتیاط وي. یو پوزی سرچینه د نوم د نشودلو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته وویل د دې کار هدف دا دی چې په افغانستان کې پر پاتې امریکایي پوځیانو د طالبانو او القاعده او نورو ډلو له لوري بریدونه ونشي. د امریکا د لوی درسیز پخوانی سلاکار کارتر مالکاسین وایي چې که امریکایي پوځیان مخکې تر دې ووځي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه وشي، وضعیت کېدای شي ډیر خراب شي. ملکا سین د بهرنیو اړیکو په شورا کې وی غونډې ته وویل که د حکومت او طالبانو له موافقې مخکې امریکایي پوځیان ووزي، طالبان به داسې وانګیري چې انډول د دوی په ګټه بدل شوی او پر موافقې به سترګې پټې کړي. خو د پالیسۍ لپاره د دفاع پخوانی مرستیال وزیر مایکل فلورنای وایي د دې لپاره چې له طالبانو سره تړون د امنیتي ضمانتونو په اساس کېږي، دوی مجبور دي چې خپل وسلوال کنټرول کړي. له سولې وروسته بله ستونزمنه مسئله به په ټولنه کې د وسلوالو کسانو د ادغام څرنګوالی وي، ځکه چې اکثره کسان چې وسله یې په لاس کې ده په جګړه کې لوی شوي او له جګړې پرته له عادي ژوند سره بلد نه دي. د بوش او اوباما د حکومتونو په مهال د افغانستان د چارو سلاکار جیمز دوبینز فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره لازمه ده چې طالبان په افغان امنیتي ځواکونو کې جذب شي او دا آسانه کار نه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوبکو په خپل وروستي راپور کې ټینګار کړی د وسلوالو ادغام هومره سخت او پیچلی دی لکه څومره چې د افغانستان جګړه اوږده او پیچلې ده. سوبکو د شاوخوا شپږ زره طالبانو د ادغام لپاره د امریکا مالی مرستې او د بیا رغونې پراخ پروګرام ضروري بللی دی.
بلخوا د افغانستان د سولې په برخه کې ویل کیږي چې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون تر لاسلیک وروسته به په کومه موده کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې بین الافغاني خبرو لپاره یو هیئت یا پلاوی پکار دی چې د افغانستان د دولت استازیتوب وکړي. دا پلاوی به څنګه یې په جوړیدو او څرنګوالی زما همکاري فیروزی عزیزی د افغانستان د سولې د عالی شورا د پوخانی د دارالانشا د پوخانی رئیس سره مرکه کړي، خو تر دې مرکې مخکې راځي دا واورو چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی له بهرنیو سره د سولې په تړاو لیده کاته پایل کړي دي. فیروز عزیزی له تفصیل سره.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک ته دوه ورځې پاتې دي، افغان حکومت د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د همدې لپاره یې په افغانستان کې میشتو بهرنیانو سره لیده کاته پیل کړې دي. د دغه وزارت ویاند ناجیه انوري:
د سولې په چارو کې د دولت وزیر لیدنه د بهرنیو نمائندګانو، سفیرانو او نورو بین المللي همکارانو سره د سولې په اړه د تبادله نظر او پټولو کې د سولې د حمایت دلې د جوړولو په مخه ده.
دغه وزارت د وزیر عبدالسلام رحیمی له ټویټر پاڼې نه خبر سوی راپورونه خي چې دوی په کابل کې د جرمني سفارت شازدفیر، اروپای ټولنې له استازي او یو شمېر نورو بهرنیو استازو سره لیدو کاته درلودل. میرمن انوري وایي د سولې په چارو کې د دولت وزارت د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره چې ټاکل سوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک لاس ورځې وروسته پیل سي، مذاکراتي ټیم برابر سوی او دا مهال دغه پلاوی پر تخنیکی ظرفیت جوړونې کار روان دی. که څه هم اغلی انوري ته دغه پلاوی د شمیر او ترنګوالي په اړه څه نه وایي، خو افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې دغه ټاکل سوی پلاوی شمیر 15 کسه دی. خو تازه یو شمیر امریکایي سرچینو سی ان ان ټلویزیون ته ویلي چې په دې 15 کسیز مذاکره کوونکي پلاوی کې به 15 حکومتي او 10 نور سیاستوال او د مدني ټولنو استازي شامل وي. سی ان ان لیکلي دا لا معلومه نه ده چې د بین الافغاني خبراترو مشري به څوک کوي. زلمی خلیلزاد د نیلسن منډیلا پخوانی وکیل جورج بیزوس د اردن د بهرنیو چارو وزیر اون ماشور او که د اروپای ټولنې پخوانی استازي فدریکا موکرینی دا هم نه ده په ډاګه چې د مذاکره کوونکي افغان پلاوی په ترکیب کې به بدلون راسي کنه. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دا به د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو په پیل کې په ډاګه سي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له تیرو شپږ ورځو راهیسې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ تجربه کوي. له دې سره د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه اسدالله واحدي وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې له اوسنیو چانسونو ښه ګټه پورته کړي.
زه فکر کوم چې دوی ته په کار ده نور مدغه حالت نه راووزي او پریږدي چې افغانان خپلو منځو کې سره کښېني، خبرې وکړي، دښمنۍ هېرې کړي او بالاخره دلته یو بل ته لاسونه ورکړي او د جګړې د ټغر په ټولولو کې مرسته وکړي.
ټاکل شوې د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر مرکز دوحه کې د سولې هوکړه لاسلیک سي. دا چې افغان حکومت ته د دغې هوکړې د لاسلیک په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل سوې کنه، تر دې دمه افغان حکومت یې په اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت د سی این این د راپور په اړه هم زموږ په پرله پسې اړیکو ته ځواب ونه وایه. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس اکرم خپلواک وایي افغان حکومت باید له طالب استاو سره د مخامخ خبرو لپاره یو قوي مذاکراتي ټیم جوړ کړي. له ښاغلي خپلواک سره زما همکار فیروزي عزیزي مرکه کړي او په سر کې ترې د همدغه مذاکراتي ټیم د جوړښت څرنګوالي په اړه پوښتنه کړي.
مننه. له ټولو نه مهمه ده چې د سولې لپاره ګام په ګام نږدې کیږو او هغه څه چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده هغه د یو دایمي سولې لپاره د نړیوال حمایت او داخلي اجماع دوه مهم ټکي دي. د دې لپاره چې نړیواله ټولنه یا د امریکا متحده ایالات بالاخره د طالبانو سره یو موافقې ته رسیږي چې دا موافقه به د راتلونکي بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو اساس جوړوي، نو د دغه فرصت نه په ګټه اخیستنه باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت باید په ټول قوت باندې په دې دوه اونو کې د یو قوي ملي مذاکراتي ټیم د جوړېدو هڅه وکړي او دغه ملي مذاکراتي ټیم د افغانستان د خلکو په استازیتوب باندې د طالبانو د تحریک سره د بین الافغاني تفاهم او یا د اتلس کلنې نونس کلنې غمیزې د حل لپاره یو اساسي او بنیادی موافقې ته ورسیږي.
له تاسو سره د مذاکراتي ټیم په اړه خبرې سوې دي، ځکه تاسو په دې برخه کې مخکې زیات فعالیت کړی ده. څه فکر کوئ افغان حکومت هغه ډول چې ښاغلي خلیلزاد هم ورته اشاره درلوده، د امریکا غوښتنه هم ده چې دوی ټول شمونه حکومت جوړ کړي، له دې هوکړې وروسته به داسې ویل کېږي چې لس ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلېږي، آیا افغان حکومت به وکولی شي چې په اوسنیو شرایطو کې، ځکه اوس انتخاباتي جنجالونه هم شته، یو داسې پلاوی برابر کړي چې هغه د ټول افغانستان په کچه اوسي؟
د پلاوی نه مهم برخه هغه د مذاکراتو ایجنډا ده، هغه موضوعات دي، کوم اهداف موږ لاسته راوړو، په څه مذاکره کوو، په څه ډول مذاکره کوو، د مذاکرې میکانیزم څه ډول وي، دا هغه مهم ټکي دي. زه نه پوهېږم چې د اسلامي جمهوریت د دې برخې مسؤلینو به څومره کار پرې کړی وي. د مذاکراتي ټیم په انتخاب کې هم ستونزې مشکلات لیدل کېږي، ځکه چې روان سیاسي کړکیچ مستقیما په دې تاثیر کوي. مګر بهترین انتخاب په دې اوس وخت کې به همدا وي چې هغه بې طرفه افغانان چې ټولو ته د منل وړ وي او په دې پروسه کې مهارت او یا د تجربې درلودونکي وي د جمهوریت استازیتوب وکړي. امید ده چې په دغه روان یو هفته کې د شنبې د موافقتنامې نه وروسته حکومت د قوي مدیریت پاکستان سره په دې دوه هفتو کې همدا مذاکراتي ټیم او د غلفاره د مذاکرې میکانیزم ایجنډا او ټول نهایی کې تر سوچې منګ پراتون کې دوه هفتو کې د بین الافغاني مذاکراتو شاید شو.
څه فکر کوئ افغان سیاسون چې دا اوس یو څه اکثر په تقابل کې هم دي، بیلابیل نظرونه لري، هغوی به دې ته قناعت وکړي چې له افغان حکومت سره یو ځای یعنی په دغه پلاوي کې شامل شي او دوی لاړ شي له طالبانو سره خبرې وکړي؟
تر هغه چې د افغان سیاسیونو مسله ده، زه په دې عقیده یم چې هیڅ افغان او هیڅ سیاسي ډله فعلاً د مذاکراتو او د سولې په مخالفت کې نه ده. بس په میکانیزم د پروسې کې ده، بس په مدیریت پروسې کې ده، بس په هغه ملي ایجنډا کې ده چې دغه لپاره د یو وسیت ضرورت ته چې څنګه وکولی شي دا سیاسیون جمع حکومت ټول په همدغه سې هغه باندې بحث وکړي. بس دا نه ده چې څوک د سولې د پروسې په مخالفت کړي، بس دا ده چې په څه ډول په کوم میکانیزم دا پروسه مخته وزي او دغه کمبود احساسیږي چې د دې لپاره ردیو کې چې دغه د یو وسیت ګروپ کارو کې او بلاخره مګر د ټولو نه مهمه برخه هغه خپل د حکومت اراده ده چې آیا حکومت دغه سی وسیط ګروپ ته د میانجګیری لپاره ضرورت لري نه لري یا خپل هم مدیریت کوي که حکومت خپل د شی مدیریت کړي چې د سیاسيونو سره مستقیما کینی او د اول لاس رهبری سره کینی زه مطمئنم چې یو نتیجه ترسیږي
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشأ پخوانی رئیس اکرم خپلواک چې وایي افغان حکومت باید له طالب استاد سره د مخامخ خبرو لپاره یو قوي مذاکراتي ټیم جوړ کړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ایران یو له هغه هیوادونو څخه دی چې لچین روسه د کرونا په وایرس ډیر کسان پکې مړ شوي. په افغانستان کې د کرونا لومړی پیغام له ایران سره تړلې ګڼل کیږي. په دې هیواد کې په لکونو افغانان اوسیو د کرونا وایرس خبرېدو زیات اندېښمن کړي. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه چې په ایران کې د میشتو افغانانو په منځ کې هم په کرونا وایرس د اخته کېدو قضیه شته او کنه ازادي رادیو ته داسې وویل.
لا تر اوسه په ایران کې د افغان کډوالو ترمنز د دغه ناروغي د خبرېدو کوم خبر مونږ ته نه دی راکړل شوی. مونږ د ایران د اسلامي جمهوریت له مقامات سره په تماس کې یو لږه جمله نه د کډوالو لپاره د دوی د دفتر چې دلته د اتباو لوی ریاست په نامه یادیږي له هغوی سره مو د غل مشر سره مو خبرې کړې دي او له بیلابیلو سیمو څخه د کډوالو د استازو یا د افغان مهاجرون د استازو سره هم په تماس کې یو. که څه هم دغه پیښې د دوی ژوند په نامه خامخ بڼه یو څه ځپلی دی، څه کارونه مشکلات دي او څه هم دا دی له بعد مرغ د قنصلۍ په چارو کې یو څه خنډوزان پیښو ځکه چې د دوی د راټولېدو په وړاندې ستونزه وه هغه هم په غیر مسؤله سیمه کې. له دې ناحیې نه دوی له یو څه مشکلاتو سره مخامخ دي، اما دا چې دغه ناروغي دی د دوی ترمنځ خدای مکړه شایع سوي وي او یا یې لا تر اوسه کومه مثبته واقعه د کډوالو ترمنځ گزارش شوی داسې راپور مونږ ته نه دی راکړل شوی.
غفور لیوال په ایران کې د افغانستان سفیر و چې د غلطه د کرونا د وایرس خبرېدو پر موضوع او افغانانو سره د دې ستونزې په تړاو څرګندونه کوله.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د پښتو ژبې وتلې سندرغاړي ماجبین قزلباش پرون د نړۍ سترګې پټې کړې. قزلباش پرون د پیښور په لیډرینګ روغتون کې مړ شو. ماجبین قزلباش د پښتو ژبې وتلې سندرغاړي وا چې سندروي په افغانستان او کوزه پښتونخوا کې ګڼ مینوال لرل. فرشته جلالزی پرې تفصیل لري.
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان رادیو مشر لایق زاده لایق پرون ماخوستن د ماجبین قزلباش د مرګ خبر تایید کړ او هغه له مشال رادیو سره په مرکه کې پر دې ډیر تاسف څرګند کړ چې ماجبین قزلباش په کمزوري اقتصادي وضعیت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه وویل چې ماجبین قزلباش د پلار لخوا د ایران د مشهد او د مور لخوا پېښوري و. لایق زاده لایق ویل چې ماجبین قزلباش په 1901 میلادي کال کې په پېښور رادیو کې لسندر ویلو خپل هنري سفر پیل کړی و
او دغه رنگ د ماجبین تعلق د پېښور د بادر کلی سره و. د مور د طرفه دا پر کوټوالی باندې ډېر ذهینه و خېسته و. په سکول کې به د میډم نورجهان سندرې ویلې او دا د کال 1901 بیا خبره ده چې کله دا ریډیو تراله د ماشومانو سره راغلی و او بیا دلته هم د دې آواز پاډیشن کې منظور کړی شو او هغه فنکارانو کې واچولی شوه کوم ته چې مونږ د اے کیټګری سندرغاړي وایو.
د مهاجبین قزلباش درې زمن او ایوالور پاتې دي. په خبر پښتونخوا کې د پاکستان رادیو مشر مشال رادیو ته وویل چې مهاجبین قزلباش د ژوند په ورستیو وختونو کې لډیر کمزور اقتصاد کړی ده او حتی د ژوند په ورستیو ورځو کې د ځان د درملنې وس نه درلود. د غې د مړینې پر خبر پر ټولنیزو رسنیو هم ډیرو خلکو تبصرې کړې دي. د پاکستان د پارلمان پخواني غړي او سیاستوال افراسیاب خټک پر ټوټر لیکلي چې د قزلباش خدمت په تل د خلکو په یاد پاتې وي او مرګ یې د پښتنو د موسیقي لپاره لوی زیان بولي.
دوستانو وخت په افغانستان کې 4:30 بجې شوې د مازیګری وار بیا فرشته جلال زئی درته د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې د تاوتریخوالي د کمښت ونې له پایته رسیدو وروسته په دې کار کوي چې په افغانستان کې تشدد صفر ته راکښته کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال نن د ازادي راډیو ته وویل چې دوی په یو مخیز ډول په افغانستان کې د تشدد د کمیدو لپاره کار کوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان دوی د سینه د چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه تر لاسلیک وروسته به د طالبانو بندیان خوشی کیږي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی د خبره د قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویندوی د بیګنیو څرګندونو په اړه په جواب کې کړی دی. د طالبانو دفتر بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا سره د موافقه به د شنبه پر ورځ لاسلیک سي او تر هغه وروسته به 6000 بندیان 15000 د طالبانو لخوا زر د طالبانو لخوا او 15000 د افغانستان د حکومت لخوا خوشی کیږي چې د اعتماد فضا رامنځته سي. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وویل چې دوی لپاره مذاکرې مهمه دي او کله چې د طالبانو سره خبرو تکشه نسل په هغه کې به بیا اجنډا ټاکي. د سعودي عربستان چارواکو مکه مکرمه ته د عمرې لپاره په مدینه منوره کې د اسلام د پیغمبر د جمعات د لیدو لپاره د مسلمانانو پر ورتګ موقت بندیز لګولې دی. سعودي چارواکو ویلي چې دا کار یې په هغه هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړی دی. په ایران کې د کورونا وایروس لامل د مړو شمیر شپږ وشتو ته رسیدلی دی. په وروستیو 24 ساعتونو کې شپږ وشتو کسان ته د مړو د شمیر پورته کېدو په ایران کې روغتیایي چارواکي اندېښمن کړي دي. د ایران د روغتیا وزارت بیان نن وویل چې 215 کسان په کورونا وایروس باندې اخته شوي دي.
اوس هم فیروزه عزیزی له څو سپورتي خبرونو سره.
په کابل کې د هود نهمه له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ورځې په مناسبت د فوټسال څلور اخیزه سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مرستیال شمس امینی وویل چې دغه څلور اخیزه سیالۍ د کابل، لوګر، میدان وردګو او غزنی ولایتونو د لوبډلو په ګډون نن پنجشنبه پیل شوې. نوموړي زیاته کړه چې د دغو لوبو له پیل وړاندې د فوټبال فدراسیون د مسؤلانو او لوبغاړو لوري سرتیرو ته وینه هم ورکړل شوه. دغه سیالۍ دوه ورځې دوام لري. د هیواد د کرکټ ملي لوبغاړی میرویس اشرف له خپلو شخصي پیسو د کندوز په دشترچی کې د کرکټ اکاډمي جوړوي. د دغه اکاډمۍ د جوړولو چارې نن عملاً پیل شوې. میرویس اشرف ازادي راډیو ته وویل چې د دغه اکاډمۍ لګښت 2000 امریکایي ډالر دی او تر راتلونکو دوه اونیو به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. دغه اکاډمي به له شلو زیاتو کسانو ته د روزنې ظرفیت ولري. ښاغلی اشرف وایي په پام کې لري چې د کندوز د چهاردرې، امام صاحب، خان آباد او علي آباد ولسوالیو ځوانانو ته هم مجهزه او معیاري اکاډمۍ جوړې کړي. او د تکواندو نړیوال فدراسیون په پارا تکواندو سیالیو کې له نقاب ګټه اخیستنه جبري کړه. د تکواندو نړیوال فدراسیون د ویبپاڼې د راپور له مخې دغه پریکړه د خوندیتوب او په پارا تکواندو سیالیو کې د جدي زیانونو د مخنیوي لپاره سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اولمپیک د پارا تکواندو انتخابي سیالۍ به په روانه اونۍ کې د شنبې په ورځ په اوقیانوسیا قاره کې ترسره سي او د دغې قاره په سیالیو کې به هم دغه پریکړه پلي سي.
سپورت خبرونه مو اوریدل مخکله دي چې ونیز پروګرامونو ته ورشو د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. یو شمیر سیاحتي شرکتونه وای د سعودي عربستان لخوا دی هیواد ته د الوتنو د بندیدو له امله مکلف دي. هغه ظاهرونو ته چې نمونه یې ثبت کړي تاوان ورکړي. د دې شرکتونو چارواکو تایید کړي چې که دولت ونه توانیږي په یوه اونۍ کې دغه ستونزه هواره کړي، سیاحتي شرکتونه به په سلګونو زره ډالره تاوان وکړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي عربستان سفارت په دې اړه کوم رسمي مکتوب نه دی ورلېږلی، خو د ستونزې هواري ته هڅې روانې دي. خان محمد سین پرې تفصیل لري. ورپسې د ماشومانو د حقونو او په هغې پسې کور کلی پروګرام خبرېږي.
عاجل گفته که بعد از این قطع است، اگر یک میاد میمون که بعد از این میاد مکسره
نده. در افغانستان پا گردون در نره زین و هوادونو تا در کرونا ویروس در خبریدو لعمل سعودی عربستان در حج عمره تا در زایرین و ورتگ بند کرده چه دق خبر پا کابل که سیاحتی شرکتون اندیخمن کرده. یو شمیر افغانان چې سعودي عربستان ته تلل اوس یې د سیاحتي شرکتونو مخو ته لیکې جوړې کړي چې خپلې پیسې بیرته واخلي. د دوی له ډلې محمد عثمان وایي د سعودي عربستان تګ ته چمتو دی. دی له دولته غواړي چې هغه هیواد ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې تر اوسه د کرونا وایرس نشته.
ټول مصارف مو کړي دي، اوس چې دا ویزې کینسلېږي او دخول نه کېږي سعودي کې داخل زل بند شول، خو زموږ حق ده چې موږ سفر نشي را کولی، پرواز نشي را کولی، شرکت به زموږ تاوان راکوي.
د کابل اوسیدونکو محمد صبور وای د حج عمره لپاره یو سیاحتي شرکت ته $300 ورکړي، خو اوس غواړي چې خپل پیسې زنه بیرته واخلي.
ما مراجعه کړم او ټکټ از نمایندې
راغلو، ټکټ مو واخیس او سفر ته چمتو. څو ورځې منتظر پاتې شو چې پروازونه بیرته پیل شي، خو پرته له دې شرکتونه مجبور دي چې زموږ پیسې راکړي.
یو شمیر سیاحتي شرکتونه وایي ځینې افغانان چې د سعودي له دغه تصمیم نه مخکې هغه هیواد ته په سفر کې وو، اوس په دوبۍ کې دي. دغه مسلې په کابل کې سیاحتي شرکتونو ته لوی سرخوږی پیدا کړی دی. د یو سیاحتي شرکت مسؤول قریب الرحمن وایي اړ د هغو کسانو ته چې سعودي عربستان ته د هغو د سفر بستی اخیستي تاوان ورکړي.
چور زیان کران است بخاطر امیر نمی ویزا کسی که مکمل تا
هغو کسانو ته چې پاسپورتونه په شرکتونو کې ثبت شوی ورسره مجمنه کړی و چې د دوشنبه په ورځ به سعودي عربستان ته سفر وکړي، دغه ټولې ویزې پر موږ تاوان شوې. که دغه وضعیت یوه اونۍ نور هم دوام وکړي، ښایي شرکتونو ته په سلګونو ډالرو زیان ورسیږي.
سعودي عربستان یوه ورځ مخکې اعلان وکړ چې هغه هیواد ته د حج د عمرې په خاطر پروازونه بند کړل او ویلي دي چې دغه تصمیم د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف نیولی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت هم د دغې ستونزې د حل لپاره هڅې پیل کړې دي. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسیني وویل
په رسمي توګه تر اوسه نه د سعودي دولت یا د سفارت له لورې چې دلته په کابل کې موجود ده د ارشاد حج او اوقاف وزارت سره کوم معلومات شریک شوي. دا تشویشونه موږ سره موجود دي، موږ به کوشش کوو تر څو د سعودي دولت سره ارتباط ونیسو تر دې ته یو د حل لاره پیدا شي.
په چین کې د کرونا وایرس اوس د نړۍ ډیرو هیوادونو ته خپور شوی او په ټوله نړۍ کې اندېښنې پیدا کړي دي. تر اوسه د افغانستان د هرات په ولایت کې د کرونا وایرس یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې، خو دا چې افغانستان له چین سره ګډه پوله لري د نورو هیوادونو نه ډېر د کرونا وایرس د خپرېدو او له ځینو هیوادونو سره د پولو د تړلو له ګواښ سره مخ دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر ماشومان له یو کور څخه بل ته خبرې وړي.
لور یا زوی بل کور ته لګي، تر کور ته لګي، ترور کور ته لګي، یا ما کور ته لګي، چلته ستیریږي، مونږ نه څه وایي.
دا کار څومره زیان ورته اړولی شي؟
دلته جنگونه، شخړې را پیدا کیږي، بدبینیګانې پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. یو مقوله ده چې د پتپاقۍ نه په منګي کې اوبه وچیږي.
او د حل لارې چارې کومې دي؟
مور او پلار جدا کورنۍ، د ورور کور جدای، د عمه کور جدای، د کاکا جو کور جدای، دغه مسؤلیت پذیری او دغه ژوند بیلیږي او دغه چغلګرۍ او همچشمۍ او رقابتونو او دخالتونو ته زمینه نه برابرېږي.
نن همدا موضوع څېړو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، پخوانۍ خبره ده چې وایي ماشوم نری لخته ده، ارې خواته چې تاو کړي امغه خواته اوړي. بل دی ماشوم روزل دی وسپنیز کلا بادول دی. نو دی ماشوم پر روزنه کې ډیر غور پکار دی. خو له بعد امرغه ازینه کورنۍ خپل بچی داسې روزی چې پر راتلونکي کې هم خپل او هم ټول نور نه پتنګوي. د دې لپاره چې د خپلوانو او گاونډیانو د کور له حال او احوال څخه خبر شي، ماشوم په یو بهانه ورلیږي او په هغه باندې خبرې راټولوي.
ما نوم نقیب الله ده، د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل. ماشومانو د پلانی کړه، مثلا دغسې چل وکوزده یې وکړه، واده یې وکړه، په دغه سیستم د ماشومانو خو خامخوا پلار و مور ته خو د احوال راوړي. پوه شوې؟ موږ هېڅ حق نه لرو چې یعنې زه ورته وایم چې ماشوم پلانی کور نه ته ماته حال احوال راوړه چې مثلا یو شیطانت. نه نه، دا د موږ عادت نشته. دا د لکه د شیطان علامه ده چې زه جګېږم د یو کور بل کور احوال ماته راشي، پلانی تر ولیږه، زه خپل بچی ور ولیږم چې هغه لاړ شي ماته، یعنې دغه کور اوضا ماته راوړي. نه، دا کار نه لرو موږ، فضل خدای.
نوم یې الهام دی، کارمند په دولت کې. ځینې خلک دي چې لور یا زوی بل کور ته لیږي، تر کور ته لیږي، ترور کور ته لیږي، یا مه کور ته لیږي، یا تر کور یا کوټې ته لیږي، چې هلته څه تیریږي، موږ نه څه وایي. دغه نه ډېرې لویې ستونزې پیدا کیږي په کورنیو کې. جنګ جګړې تر خبره تر غټان ورسیږي، بې اتفاقۍ راغلي په کور کې، درس پیدا شوی دی، حتی د دوو ورونو د بیلتون سبب شوي دي، حتی پلار و زوی بیل شوي دي کور کې. که د یورګان وي هغوی ترمنځ بې اتفاقي راغلې ده، د انګورو د خواښې ترمنځ فاصله راغلې ده، د لیورو د ورېندار ترمنځ فاصله راغلې، کور کې بدبختۍ راغلې، جګړې راغلې، بې اتفاقۍ راغلې.
زما نوم اقبال دی، زه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. ماشوم یو چیرته لیږي غوږ نیولو په خاطر چې د ورېندار په کور کې، یا د ورور په کور کې، یا د انګور په کور کې، یا نورو همسایګانو کره چې دوی د موږ په باره کې څه وایي، هغه ماشوم یو وسیله ګرځوي. دا ماشوم خو نه پوهېږي، ماشوم نه پوهېږي، تا اول ما ته راوړي، زما اول تا ته راوړي. دلته د کورنۍ ترمنځ او د همسایګانو ترمنځ خبره غټانو ته وځي، بدنیګانې پیدا کیږي. ګوره، موږ او تاسو دا څلوېښت کاله کیږي زموږ په وطن کې څه حال دی، جنگ دی. دلته جنگونه، شخړې را پیدا کیږي، بدبینیګانې پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. الله پاک په اتفاق باندې خوشحالیږي. یو مقوله ده چې د اتفاقی نه په منګي کې اوبه وچیږي. رښتیا هم دا ډیر بد سپد دی. نو کوشش دی وکړو په غیبت چغلې یو بل ته د خبرو وړل راوړل په دې اړه باندې خلک پوهی کی د الله په مقابل کې به بیا ته څنګه ځواب وایي. دې ته چغلې وایي، دې ته خبر رسانی وایي، حتی د دې د جګړو شخړو د بدبینی ګانو لامل کیږي.
شناسان وایي چې ماشومان د لویانو په داسې غونډو او مجلسونو کې مه پرېږدئ چې هلته غیبت، سپکې سپورې او د دښمنیو خبرې روانې وي، ځکه په دوی باندې ډیر بد تاثیر کوي. د خبرو راټولولو ته خو یې هسې هم مه هڅوئ. په دې اړه مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې. په پیل کې مور نه پوښتلي چې ولې یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د خبرو ټولول ورزده کوي.
لبه ته مرغه باید وایم چې په افغانستان کې ځینې کورنۍ خپلو بچیو ته توصیه کوي یا عادت کړي دي په یو ډول چې دوی له یو ځایه بل ځای ته خبر ویسي، یا مثلا د کاکا ښځې ته ورسي خبرې ته راوړي، ماما ښځې ته ورسي، ګاونډۍ ته لاړ سي، انا یې، ماما یې، کاکا یې، بابا یې. زه فکر کوم چې دا څو دلیل لري. اول دا چې زموږ ژوند په افغانستان کې یو ډول کورني اړخ سم نه ده. یعنی موږ ډیری کورنۍ ډلیز ژوند کوو، ګسترده ژوند کوو، قبایلي ژوند کوو، یو ډول لکه کلی داسې ژوند کوو. څو کورنۍ، څو ترونه، څو ورونه یو ځای په یو ځای کې ژوند کوو، خانداني په اصطلاح. او بیا په دې افتخار هم کوو کله کله، یعنی موږ غټو کورنیو په اتفاق یو. اما زه باید یادونه وکړم چې دغه مورد کوی سي د ځینو ټولنیزو، عاطفي، ذهني، فکري، رواني ستونزو لامل سي. کېدای سي یوه ګټه، دوه ګټې ولري، اما تاوانونه هم په خوا کې لري. یو علت یې دا ده چې کورنۍ او د کورنۍ سیستم او جوړښت په دې شکل ده. دویمه کورنۍ چې په افغانستان کې ډېر لیدل کېږي، هغه ټولنیز منمه کورنۍ ده. یعنی هغه کورنۍ چې ټولنې ته ډېر ارزښت ورکوي، آداب و رسوم و ټولنیزو موارد ته ډېر اهمیت ورکوي. په دې کورنۍ کې دا مشکل لیدل کېږي. یو ډول بل کورنۍ هم لرو چې هغه یو مرکزګوریز او مرکزګرا کورنۍ دي، یعنی مرکز پلوه او مرکز ضد. یعنی ځینې داسې کورنۍ دي چې کورنۍ ته هېڅ ارزښت نه ورکوي، هر څه چې دي په بیرون کې هغو ته ډېر ارزښت ورکوي. اولادونه یې، کورنۍ یې، غړي یې بیرون ته ځي، ډېر بیرون ډېر مني او ارزښت ورته ورکوي. زه فکر کوم چې دا یې علت ده له کورنیز اړخه.
د کورنۍ ترمنځ بې ځایه سیالي څومره د دې لامل کېدلی شي چې خپل ماشوم بل کور ته لیږي تر څو د غو له ټولو چارو څخه خبر شي.
هغه میندې، هغه پلرونه، هغه کورنۍ چې پر نفس اعتماد یې ټیټ ده، هغه کورنۍ او میندې او پلرونه چې معمولا په اصطلاح سیالۍ کوي، همچشمۍ کوي، تربګنۍ لري او درزادګۍ لري، هغوی دې کارو ته ډېره علاقه ښیي. بل مونږ هغه ټولنیز آداب له بده مرغه هغه ټولنیز کوډونه، هغه فرهنګ چې مونږ باید دغه چغلیګري ونه کړو، خبرې ونه رسوو، یو بل چیرته ونیسو، په دغه نه پوهیږو. او مونږ تر اوسه پورې هم په دغه ټولنیز او حریم باندې نه یو خبر چې دغه زه حق نه لرم چې تا خبرې واورم، تا حق نه لري چې ما خبرې واورې، زه حق نه لرم چې تا په موبایل کې لاسوم، تا حق نه لري چې ما موبایل کې لاسوې، یا زما په کورتۍ لاسوې، زما په جیب کې لاسوې، یا زما موټر ته د ما بل اجازې نه نوځي، یا زما کور ته. دغه آداب او اخلاق او کوډونه له بده مرغه په افغانستان کې نه مراتېږي. زه خیال کوم چې دغه دلیل د دې لامل ګرځي چې مونږ د خلکو په کورنۍ مسایلو کې دخالت وکړو، یا خبرې ویسو راوړو، یا په حریم کې په اصطلاح ورنه وسو.
هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د خپلوانو او ګاونډیانو کور ته لیږي چې خبرې ورته راوړي، دا کار د کوچني په راتلونکي کې څومره بد اثر کولی شي؟
له بده مرغه چې ماشومان ډېر تاوان کوي. هغه ماشومان چې دغو کارو ته هڅول کېږي، دغه عادتونه پکې پاتې کېږي، هغوی ته له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له ټولنیز اړخه، له معنوي اړخه، له اخلاقي اړخه زیان رسیږي. له ذهني اړخه دا زیان ورته رسیږي چې دوی یو ډول یو مجبوره کېږي، دوی حس کوي چې زه باید خبرې راوړم، زه باید غوږ ونیسم، او په دې غوږ نیولو خبر راوړلو کې کېدای سي ګیر سي، که ګیر سه وهل کېږي، ټکول کېږي، سپکېږي، او بدې خبرې ورته کېږي، چغلیګر ورته ویل کېږي، ولې د خبرو ته غوږ نیولی و، داسې ولې کوي، دا ولې کوي، کېدای سي سپک سي، کېدای سي تحقیر سي، کېدای سي بوقدی سي، کېدای سي ورټل سي، حتی کېدای سي ووهل سي. دویم، له عاطفي اړخه یو ډول دی په ډار کې واقع کېږي، نه ډارېږي چې د مونږ پسې خبرې ونیسي، مور مې څه وایي، دا وایي زه باید خبرې راټولې کړم، مونږ ته دسته جوړه نیسي، مونږ ته قصه جوړه نیسي، دا شیان ونیسي. له ټولنیز اړخه هم دا یو بد، یو رزیل حرکت ده، یعنی یوه ټولنیزه رزیله ده. هغه انسانان او افراد چې خلکو خبرو ته غوږ نیسي، د خلکو کارونو ته غوږ نیسي، خپل حریم نه مراتي، هغه یو ډول اخلاقي اړخه، له ټولنیز اړخه یو ډول هغه کېږي، په اصطلاح هغه بد حرکت یا بد کار ته مخه کوي. او هغې خواته له جسمي اړخه، له اخلاقي اړخه، دا یو بد اخلاقي ده، یو بد حرکت ده، بد کار ده. ماشوم په دغو حوزو کې متاسفانه چون ډیر صدمه ویني، آسیب پذیره ده، تاوان ورته رسیږي.
د ډبل کورنۍ ته به د تاسو مشوره څه وي؟
په لومړي قدم کې خو زه وایم چې دغه کورنۍ چې وړاندې مې یادونه وکړه، دا کورنۍ باید هسته سي، یعنی خاوند او میرمن او بچي، دا باید جدا کورنۍ، مور او پلار جدا کورنۍ، د ورور کور جدا، د عمه کور جدا، د کاکا جو کور جدا. دغه کورنۍ چې هر څومره سره لري کېږي، دغه مسؤلیت پذیری او دغه ژوند بیلیږي، او دغه چغلګری او همچشمۍ او رقابتونو او دخالتونو ته زمینه نه برابرېږي. یعنی کورنۍ له منازعې نه، له کشمکشه، له تزلزله وځي. کله چې کورنۍ وځي، په خپل سر دا مشکل حل کېږي. دویم، هغه مرکزګریز او اجتماع طلبه کورنۍ باید حل سي او کار ورسره وسي د یو متخصص پایست. په دویم قدم کې هغه ماشوم چې موږ که چا سره دښمني لرو، رقابت لرو، همچشمي لرو، ماشوم باید ور دخیل نه کړو. بل هغه ضررونه او هغه زیانونه، هغه عواقب چې له دغو ستونزو پیدا کېږي، ماشوم ته، موږ ته، کورنۍ ته، ټولنې ته، زموږ اړیکو ته، زموږ روابطو ته، زموږ خپلوۍ ته، هغه باید مطالعه کړو او لاس ترې په سر سو. بل، زه پیشنهاد کوم چې رسنۍ، مطبوعات په دغه برخه کې لا نور ډېر پروګرامونه ونیسي، خپرونې ونیسي، تر څو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه موارد خبرې انتقال سي، او خلک له دغې ستونزې او دغې ربړې نه په یو شکل، په یو ډول خلاص.
در من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چیست الله مومل او ملګری
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
کور کلای
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کورکلی یو بل خبرونه ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مولیدلې چې په مجلس کې ځینې نامناسب عادتونه تر سره کوي؟ دغه ډول عادتونه څه ډول ټولنیز بې نزاکتي ده او د حل لارو په منظور یې څه کول پکار دي؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور ترڅنګ د مو خلکو نظرونه او په پای کې له ټولنپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
یو عمل ډیر تکرار د انسان عادت ګرځي او وخت نا وخت د انسان د پیژندنې غختلې ټکی جوړوي. ټول انسانان په خپل ژوند کې ښه او بد عادتونه لري. د دې عادتونو په ترسره کولو سره ورځنی ژوند او چارې مخ ته وړي. د ځینو انسانانو عادتونه د هغوی د ښه او بد شخصیت څرګندوی کوي. انسانان په خپل ژوند کې په خپلو ښو او بدو عادتونو مشهور وي، خو ځینې کسان په ټولنه کې داسې نامناسب عادتونه لري چې نورو ته د مزاحمت سبب کیږي، لکه د خبرو کولو پر مهال په ګیره یا پوزه کې لاس وهل، د خوراک په محل چړپ چړپ کول او داسې نور. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري چې همداسې یو عادت لري داسې وایي:
خو داسې و چې زما به ډوډۍ ته یا چای ته بېخي اشتها نه راتلله. نو یو وخت مزان تصمیم ونیوم هلته راځه، داسې به وکړم، دا لږ شخوند به وهم، لږ چپاری به، لکه کومه مړۍ ډوډۍ مې چې په خوله کې هغه داسې په دا رقم خوړه ماول چې زما خپل اوس ورته بیرته راشي، زما شوق راشي، یا زما تر څنګ نور خلک چې دي هغوی هم شوقي. اوس هغه ما ته عادت ګرځېدلی، بیخي زه چې اوس چای څکم دا چای داسې چې ورو نه څکم داسې کوم دا یو رقم کنه. اوس ما ته خوند راکوي کنه، پخوا م نه کوه دا عادت منو، خو ما تر څوک چې د سرخان کې ناست یا ملګري څوک راسره هغوی به راته ډېر غوسه کوي، تا د څه بد عادت شروع کړی ده. هماغه د همغه چپارې په اشتها باندې زه وایم دا ډېر خوندور ده، زه ډوډۍ لږ ډېره خورم، پخوا مې خوراک نه کوله.
ځینې عادتونه په انسانانو کې دومره پاخه شوي وي چې دوی ورته هېڅ د بد عادت په سترګه نه ګوري او نه یې مني. دوی د خپلو بدو عادتونو د دفاع لپاره توجیه لټوي او په بیلابیلو بهانو له خلکو ځان خلاصوي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي هم د ځینو خلکو له نامناسبو عادتونو سر ټکوي او وایي:
خپل په دفتر کې بیرون د بار له دفتر نه خبره کوي، ځان خوروي یا ډېر مخ ته لاس ور وړي، ګیره کې لاس وهي، نو سړی څه ورته متوجه کی بیا نو مجبور چې مخ تېرې وړو مخوت. دا عادت را باندې ډېر بد لګېږي چې ډېر خوري، ډېر مې غوسه ورته راځي چې ما خپله سر ورسره خوري چې دا ډېر خوري، هغه عادت ته مې ډېر بد راځي. نو نور دې خدای ورته دوی ته هدایت د نیکۍ ورکړي چې ښه سي سم سي دا عادتونه پرېږدي خراب. خو له ما نه مشران یې نسم ورته ویلی چې یا مه خوره یا ډېر خبرې کوي داسې لاس ګیرې ته ور وړي ځان خوروي، نسم ورته ویلی دا ښه عادت نه ده.
ارواپوهان وایي که چیرې یو انسان وغواړي په یویشت ورځو کې دوی خپل بد عادت له منځه وړلی شي او یا یې په ښه عادت بدلولی شي. دوی په دې عقیده دي که چیرې په یویشت ورځو کې یو انسان له یو عادت سره مبارزه وکړي، هغه عادت ورټي، د هغه لپاره ذهني او فزیکي تمرین وکړي، نو دغه عادت له منځه ځي. د کابل ولایت اوسیدونکی حسن وایي چې پخوا یې یو نامناسب عادت درلوده چې د وخت په تیرېدلو سره یې له ځانه لرې کړی دی.
ولا فلم خو داسې کوم عادت نه لرم، خو ما پخوا تل مجارت وم یو څو کاله مخکې داسې یو عادت مې اخیسته و چې کله به د شپې څم لاسي د مجای کې به ویده کېدلم، دا پخه به مې خوروله او داسې ډبوله به مې، یا به مې دا دیوال داسې وښه. بیا هغه وخت مې ما مور پلار راسره ډېر کوشش وکړ راته باندې به په قار سول راته به ویلې نصیحت به وکړي چې دا عادت مه کوه، هغه عادت مې ورسره کړی دی. اوس چې زه دا شوی په ما ته ډېر بد ښکاري، ډېر هغه د خپله ورته نصیحت کوم، زه خپله مې دا د خپله جریانو ته وایم چې ما دغسې عادت نه لرده، په خلکو بده لګېده، ښه عادت نه ده، نصیحت ورته کوو چې دغه عادت ورکړي.
په ټولنه کې داسې خلک هم شته چې دې ټکو ته ډېره پاملرنه کوي تر څو کوم نامناسب عادت په مجلس کې ترسره نه کړي او نورو ته د سرخوږۍ سبب نه شي. حاجي سید اجان د همداسې کسانو له جملې څخه دی او وایي:
ډېر خلک لري او عادتونه لري، خو زه شخصا دا عادت نه لرم چې مجلس کې کینو چا سره خبرو کې، نو په دې خاطر ځان ته متوجه یم چې دا زما نه داسې خبرې نه وځي چې هغه د خلکو منفي اړخ پیدا شي، او زه به دا خبرې وکړم چې د خلکو ذهنیتونه او د خلکو فکر برابر شي چې هغه زما خبرې دقیق واوري. او که سړی داسې دا عادت ولري، نو خلک قاعده عادت پسې ګرځي، هغه اصلي هدف ته نه پاتې کیږي، نو به سړی عادت به د ویلت ورکیږي، عادت نه ورکیږي، نو به سړی دا عادت ونه کوي. عادت څه کار نه ده.
د لوګر ولایت اوسیدونکو تراب وای ټول ته لازم ده چې په هر ځای کې نزاکتونه مراد کړي او خپل عادتونو ته پام وکړي او که کوم نامناسب عادت هم لري د تمرین په وسیله یې له منځه یوسي.
ما توصیه خدا د زیاول خو که چېرته دا عادتونه چا سره د انسان په کرکټر او شخصیت سوال لاندې راولي او بله مهمه خبره دا ده چې مقابل طرف په دې ډیر خپه کیږي. ځینې مجالس رسمي یا غیر رسمي چې هر رقم مجالس باید دغه نزاکتونه د مجلس او بله مهمه موضوع دا ده چې د انسان کرکټر چې دا دغه په شخصیت کې اولویت لري او که چېرته دغه چې زوب نقطې ولري نو دا لري نه ده چې هغه مقابل طرف بیخي توجه ورنه کړي آینده مجالسو کې د ته وخت ورنه کول چې حتی ډیره بې تفاوتي رامنځته کیږي. جامعه هغې ته په ښه نظر نه ګوري او په کار ده چې نهایي کوشش وکړي چې دغه ټولنیز کوم نزاکتونه چې دي کوم آداب چې دي یا کلتور او دا ټول په نظر کې نیولو سره په هغه مجلسو کې ناسته ولري او مراعات کړي.
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
اسمت الله هارون د ننګرهار ولایت. واقعیا دغه ډیر بې نزاکت عمل دی که هغه د هر چا په مخ کې وي. دغه د انسان عادت جوړ شوی وي. باید دغه دغسې عملونه باید خپلې خامیانې اول په نښه کړي. د هغې د اصلاح لپاره باید آینده د تکرار مخه ونیسي چې ځکه چې سبا چا مشرانو سره مخ کیږي نو په دې اړه باندې باید د مشرانو د عزت ساتلو لپاره باید دغه ممانعت وشي.
نوم یې الحق دی وردګ ولایت. دا ډیر بد عادت دی. بعد کله چې څوک خبرې کوي یعنی بعد توجه د دې مخاطبینو د پاره وي یعنی ځان بعد ونه ګروي که چیرته دی وګروي یعنی هر ځای لاس وهي. دا ډیر بد عادت دی او د شخصیت باندې هم بد تاثیر کوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
دا چې ولې ځینې خلک په مجلس کې نامناسب عادتونه کوي او څنګه کېدلای شي چې دا نامناسب عادتونه کم شي دا ودې ته ورته پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی په یوې مرکه کې لا ټولنپوه ډاکټر جمشید رسا څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام راړوم.
ځینې خلک په ټولنه کې ځینې عادتونه لري یعنی نامناسب عادتونه لري په مجلسونو کې په کورنۍ کې. علت یې څه ده؟ ولې خلک داسې عادتونه لري؟
بله، اجتماعي روابطو کې هم داسې دي چې موږ اول پوښو چې آیا دا رفتار چې دا ترسره کوي دای د ناروغۍ له امله ده یا د بیادبۍ له امله ده. ادب څه ته وایو؟ ادب موږ هغه رفتارو ته وایو چې په یو فرهنګ کې هغه منل شوی ده چې دا ښه دي او دا بد دي او د هر کار ظریف او ښه طریقې ترسره کولو ته موږ دا کار ادب وایو. نو ځینې وخت ځینې عادت دي چې د ناروغۍ له امله کېږي. مثلا تاسو کله کله خلک ګوري چې یو چیرې ناست دي په یو څوکۍ کې یو محفل کې خپل پښه ډېر خوری. دا کیدلی شي چې دې سری سره یو اضطراب اوسیږي یو ناراحتي اوسیږي. یا مثلا ځینې خلک په خپل ګوتې کې مصروفي. دا ځینې وخت یو وسواس یو استرس ښیي چې ځان دې کې مصروفه کوي. یا مثلا ځینې خلک نارام دي یو ځای کې کېناستل نشي یا نورو ته مثلا دکه ورکوي یا دا شی دا یو استرس او فشار ښیي. لامل یې د ما په نظر یو ناروغي کولی شي بل نادانی. ورته څوک زده کړی نه دي چې زویا لورې آداب د محفل داده چې مثلا ته ناست دی نورو ته په لاس مه دغه کوه چندي مه لګوه یا مثلا ډیر خبره مه کوه یا ډیر جګ یا ډیر ورو خبرې مه کوه. ورته آداب زده شي. او بل هم فکر کوم ځینې وخت هم خودخواهي د ځینې خلک نورو باندې توجه نه لري یوازې فقط خپل په باره کې فکر کوي.
دغه کار مثلا دغه نامناسب عادتونه په ټولنه کې یا په یو مجلس کې دا په ټولنه په کورنۍ او په خپل شخص باندې څومره بد اغېز لري؟
اول خو تاسو پوهیږئ یو څوک چې داسې خراب رفتار ولري د هغه دوستان کمیږي. مثلا تاسو چې یو چا سره ناراحت اوسیږي نور اړیکه ورسره کموئ، نو یو دا د خپل شخص تجرید سبب ګرځي یا د دوستانو کموالی سبب ګرځي. دا یو دا نور ضرر یې دا ده چې نورو ته مونږ ناراحتي پیښوو، د نورو رواني انرژي مونږ مصرفوو په خراب رفتار، د نورو عصبانیت. مثلا ځینې خلک ته راځي وایي زه بیخي ډوډۍ نشم خوړلی، د ما یو ورور دی ډېر د خولې غږ او چپ چپی په دا خوړلو کې خیژي، د ما ډوډۍ بیخي نظر کې ګوره، نورو ته مونږ مزاحمت ایجاد کړو. او بل خبره دا ده چې د خراب رفتار زده کیږي دومونږ، مثلا د یو پلار یا مور نه د خراب رفتار ماشوم زده کوي، او دا فکر وکړي چې ټول جامعه ورسره خرابه کیږي، دا په اجتماع کې همداسې ډیریږي.
که دغه عادتونه یعنی که څوک ولري، څه حل لار تاسو ورته پیشنهادوي چې دغه عادتونه بالاخره راوګرځي؟
بله، اول باید تشخیص شي چې کوم عادت دی او ناروغي لامل اوسي، یا ناروغي باید منځل شي. بل مونږ ازده کو د نن نه هر څوک چې دا برنامه اوري مونږ مسؤل یو چې خپل لاړ شو او آداب او اخلاق د ازده کو او ځان مکلف وګنو. یو قاعده د پروانشناسي کې دا وایي که تاسو مثلا دیر شو رضی یا سلویخت رضی یو کار بار بار تکرار کړئ، هغه تاسو عادت کړئ. د نن نه اوس مونږ متوجه اوسو چې مونږ دا عادت خراب و، دا به نه کوو، په ځای دغه عادت سم ده دا به کوو، ځان مکلف ګنو او دا عادت تکرار. نو دک مونگا خپلا وغارو تلاشو کو دا عادت اصلاح کیگی.
درنو اوریدونکو، دا وو د دیونی دا کور کلی خپرونی مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بلې خپرونی مو په پاکه لاس پارم. ښه وخت ولرئ.